شبه مدروت بدون صورة ديات نيست مي بخش دو صورة قصاص أما دياتو كفارست
سباس استاد حقیر زنده باشین. تشکر شنونده عزیز و شما همچنان در نیم ساعت بعدی همکارم از پراگ با شما خواهد بود. اوقات خوب داشته باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیسی لتاسو او له قدرمن میلما خغلی حقیار څخه کور ودانه ورته وایو. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې دا سهار لس بجې شوې. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې ردول به د ایران د اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ولکېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیل هیوادونو د باپ کې دي. په دې ولایت کې د تشدد روسي پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځن وژون کې حمله وچی نږدې سل کسان چې ډېر ملکیان و پکې وشل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس ازادي راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوز له لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې.
جنرال کیمبل اکسپرسد هیز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance in the
General Campbell General Rahil ta da Taliban aw Afghan hukumat tarmanz da suli pa khabaro ke da Pakistan da marast le kabala manana waili dui hamdaras par zino muhim amniyati masalo che par Afghanistan aw Pakistan aghiz dari khabari khadi da NATO umumi komandan pa da sal ke la Pakistan charwa ko sarakatna kawi chi da Afghanistan aw Pakistan paliko ki yow zalbia yow larstun zi payda shibi report na wai chi Pakistani pauziano da Kunar aw Nangarhar pa zino simo bi ham da topuno dazi kadi aw Afghan hukumat da itiraz pa toga parun pa Kabul ki da Pakistan safir da baharnayo charo wazarat ta war waqtay wo وسلوالو طالبانو پرون ماخام یو سل بیا د بدخشان ولایت پر وردوج ولسوالۍ حمله کړی او د ریپورتون لمخې پرون د شپې تر ناوخته پورې د غلطه جګړه روانه وه. د بدخشان برسیال والی وای وروسته لدې چې طالبانو پرون سهارنۍ حمله کې ماتې وخوړه تیر ماخامې د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا حمله وکړه. ګل محمد بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او زیاته یې کړه.
او پولیس محلی د زیبرات له خانه علي پیډری هغه بیا حمله او جهان سیلاب په شدت سره جریان لري.
طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسوالۍ کې د سرحدي او سیمایزو پولیسو پر پوستو حمله کړې وې چې د مرستیال والی په وینا څلور کسان ووژل شوي او درې نور ټپیان شوي. په کابل یو شمېر نور ولایتونو کې ګنشمېر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځلې. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبې په ورځ په یوې شلوریزه سیالۍ کې د پاپو نیوګینې د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او توانېد چې په روان کال کې د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې تیر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالیو او جشنونو یې د دې بریا هرکلی کوه. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر ډول لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي سو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند له خپل ایراني ساری حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر اولاند هیله څرګنده کړې چې ایران به په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په هواري کې مثبت رول ولوبوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي توافق وروسته له دې هیواد سره د اروپایي هیوادونو اړیکې زیاتې شوې. د المان د اقتصاد وزیر د روانې اونۍ په پیل کې ایران ته سفر کړی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فاویوس هم د سه شنبې په ورځ تهران ته ځي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اتریش ولسمشر هاینس فیشر د سپتمبر په میاشت کې ایران ته ولاړ شي. دا بل 2004 میلادي کال راوروسته د اروپایي هیوادونو لومړنی مشر وي چې ایران ته سفر کوي. د ایران سره شوې اتومي موافقه د جولای په 6 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید کړه. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان له ایران سره د اتومي موافقې پر ضد پرونی مظاهرې د جګړې په پلوی لاریون بللې. په دې مظاهرو کې مهم ویناوال د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند څخه د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید ټیډ کروزو چې ویلي چمتو دی د ایران پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې مظاهرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ښاغلي کروز د جنګ په پلوی یو لاریون کړی خو نوموړي ونه ویل چې د دې مظاهرې ټول ګډونوال دی د جګړې پلویان وي. له ایران سره د اټومي موافقې مخالفان وایي پر ایران د بندیزونو په لرې کېدو به دا هیواد ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې تهران به یې په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراختیا او پوځي مداخلې لپاره وکاروي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده. خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د مواصل تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت ډلې ته ورپریښې دي. بلخوا د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتیري چې امریکایي سلاحکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. په دې اړه پرون د امریکا د دفاع سرت خبر ورکړ. د عراق ځواکونه همدا اوس د امریکا په مشرۍ د نړیوال هوایي ائتلاف په ملاتړ د رمادي د ښار شاوخوا راټول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اکمالاتي لارې وتړي. دوی هڅه کوي چې پر رمادي د عملیاتو تر پیل مخکې دغلته د داعش وسلوال محاصره کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن وایي د عراق سرتیرو روزل شوي ډلې په تیرو 40 ساعتونو کې د رمادي ښار په 6 کیلومتره ته نږدې شوي. د وارن په وینا د 1500 په شاوخوا کې سنی وسلوال هم له دې عراقي ځواکونو سره یو ځای شوي دي چې د رمادي خواته مخکیزي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتل لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دوی کې اووه تنه ماشومان دي. اتیا تنه نور د اروپایي چارواکو لخوا ژغورل شوي او د ایټالیا د سیسلی ټاپو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا دې کسانو په یوې بادي کښتۍ کې سفر کاوه خو کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه. او د ترکیې جنگي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. د هوایي بمبارۍ د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په هوار سیمه کې شوي. په نښه شوو ځایونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. د عملیاتي یوه ورځ وروسته له هغې شوي چې ترکیې امریکا ته اجازه ورکړه چې د دې هیواد له انجرلیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مولا ازاده رادیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د سار موسسه او د ختنو سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپلې چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. د کابل اکثر ښاریانو پرون د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا لمانځنه وکړه. د هرات د ولایت مابست همزو او هلته مو د یو شمیر بهرنیو بندیانو د ژوند له حاله خبرو. که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د حملو د قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدو لپاره عراق ته تللې. د نوموړي څرګندونې هم درسره شریکوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون ویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې سیمې ستونزه ده او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
and the countries of the region to which many of
the سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغه ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزنه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیاتونه وکړه چې لسیمیزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ آسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي ووژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښایي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشري کې یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړی ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. دا کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي د لیهله خي چې دا کمیسیون به په معیاري او بې طرفه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. سفیولا ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لومړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحیتونو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی. خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې د دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی. لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له امله سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کیږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوي جوړ شوي کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اساسي مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي کچېری مشوره وکړي د زیراتو نهادو سره دوی کولای شي ژر تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به ان په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. د بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د انتخاباتو د څار موسسو د ختنو سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوسي. په دې اړه به د خان محمد سین راستولې رپورت وکړو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره سم مدني ټولنې هیلې څرګندوي چې دا کمیسیون د خپلو چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځشنبه پورز د انتخاباتو د سار د مؤسسې او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل سره له دې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس لخوا ټاکل شوي، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کوم اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړی دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچېرې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنند، بررسی کنند پروسه را، ولی در مشورې نزدیک بنیادهایی که عملا دخیل بودند در پروسه.
لوټولو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایي رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده. خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي، دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، اوس به هم د هرات زندان ته لاړ شو. ویرېږئ مه، بندیانو مو نه، بلکې هلته مو د هغو بهرنیو زندانیانو له حاله خبرو چې یو شمېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په دې زندان کې بندیان دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي. یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې یولس کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی او بیا افغانستان ته راوتښتېده. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
یولس کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته شم تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 14 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایرانی ته به ټینګار کوو په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه و تښتېدلی، نو د ایران دولت به نیولی و. دا لښکار نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تیریدو سره یې څنګه دغه خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پریکړې له مخې په 14 کلونو بند محکوم شوی، وایي چې افغان قاضیانو یې په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او ویې ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول.
څارنوالو به پای محکمه میکشاندم.
میلاد د ایران بل تبا دی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد له لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه 1.5 کلن تبا له خپل دوو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی.
جرم شروع به جاسوسي رو به من
د جاسوسي تورې په ما ولګو. زه 13 ځلې به 13 میاشتو کې محکمه شوم. ما خپل قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوسي بل اسناد راغلی. زموږ اعتبار مه خرابوئ، موږ ته د وجدان عذاب مه راکوئ. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. باری وی د ایران د دولت لخوا بیلابیل فشارونو دي ته مجبور کړی تر څو افغانستان ته راشي. هغه وی چې له 3 میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیر کړی او سبیا د ملي امنیت کارکونکو نیولای دی. جباری وی چې مسیحی دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولای دی.
من بدون مدرک سیم خوردار اومدم.
زه بیل سند له اغزن سیمه روا وختم، غیر قانوني د دوغارون لاري. له یو امنیتي مامور سره مې جارو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوي دی، ما خپل شخص ته کنځلې کړي، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحی زی پامدی جرم دلتا چواله
منو به همین جرم انداختن اینجا.
د هرات د بندیخانه او توقيف زاینو مدیر جنرال عبدالله عزیزی وای اوس مهال شپکتنه بهرنی بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو پاکستانی ده. کغلی عزیزی وای ایرانیان د جالي اسناد لرلو او جاسوسي په تور په بند محکوم شوی دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپک کسه بهرنی ادب د هرات په محبس کې شته چې یو پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو جمله درې کسانو استیناف محکمه تیر کړی او دوی د جاسوسي په تور توقيف کې دي او کسې د جعلی تذکری په جرم بندي ده.
4 نفر دیگه په جرم جاسوسي.
ومو وختل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګری نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایرانی ادباو د جاسوسي د تور لګول کومه نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولی چې وروسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تا
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
پرون د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه د خلکو د خوښۍ او جشنونو قربانه و. د خلکو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځله. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې شل اوریزه سیالۍ کې پاپو نیوګینی ته د ماتې په ورکولو وتوانېده چې په نړیوالو شل اوریزو سیالیو کې چې په 2016 میلادي کال کې کیږي ځانته ځای عمومي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
کابل ښاریانو په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بری وستایه. یو تن سنگین نومي آزادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشحاله شوم چې موږ 2016 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونۍ لوبه ډېره موږ په سختۍ باندې موږ افغانانو نه ډېر ناامیده شوي او نننۍ لوبه سره افغانانو نه ډېر خوشحاله او زه خپله ډېر خوشحالي مو ځکه چې غیر موږ د کرکټ نه ما واره په افغانستان کې نور څه شي نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ د چې موږ په هغه ته خوشحاليږي او صلح او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمې سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه یې پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اوورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانی چې په 19 اور کې ټاکلی هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شل اوریزو نړیوالو سیالیو ته لار ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې 4 ګټلي خو دوی د باران له امله لغوه شوي او دوی بایللي دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل ښاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو آزادي راډیو ته وویل:
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټه نو په افغانستان د پاره ډیر د افتخار او د خوشحالۍ او د افتخار ډکه لورز ولا او ټول په خوشحالۍ او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شل اوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 اوریزو نړیوالې سیالۍ کې برخه اخیسته و. د شل اوریزو نړیوالې سیالۍ د 2016 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 16 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
تازه خبرونه، وروستۍ راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان چارواکو د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې اتم تلین ولمانځه. اجرائی رئیس عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی بللې. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایی رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او وویل چې پخوانی پاچا تل د سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و. څلوېح کاله خدمت وکړ. لاغه ورسته هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولای او د جهاد، سولې او دیموکراسي ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوری ریاست سلاکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیسته و. جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محمد ظاهر شاه د مړینې له امله تسلیت ویلې او د سولې او ثبات لپاره یې د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1993 میلادي کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 لمریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد زهر لسلوی اختکالو پاچایی وروستا د ژوند ډیره برخه په بهر او په تیره په ایتالیا کې تیر کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر شاه لمسی مصطفی ظاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سولې او ثبات ته هسې جاري ساتلی وي.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روز تلاغی چه در افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حدسی کولی چه پا یواد که سول از صوبات و رورگلوی او تولینیز عدالت تینگ شی.
در افغانستان عام خلق در هواد وسنی و نامنی و تپکتو سر در محمد ظاهر شاه واکمنی در سول او سوکالی دوره گنی. بلخوازینی خلق وی سره لدی چه پخوانی پاچا تا ده کار و ده هوا ده پرمختک دیر زمینه برابره وی خو حقت ری لازم اگر تا پورتا نشوکده. پخوانی پاچا محمد ظاهر ده 1301 المریز کال ده اسد پا لمره نیته ده ورپیخ ناروغی لامل ومر او ده کابل خار ده مرنجان پر غندهی خاور تا وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ننګ او ملاتړ وکړي. افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې د غلطه جګړې دوام درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به دا ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسوا اولان ل خپل ایرانی سیال حسن روحاني سره خبري کړې دي او دواړو خواو د دواړو همکاریو پر زیاتې دوه ټینګار کړي. سپین ماڼۍ له ایران سره د اټومي موافقه پر ضد پرونی مظاهرې د جګړې په پلوي لاریون بللې. دا امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر واید امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایښت ماتول لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده خو په دې شرط چې د مرستې به د وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو سره تړلې وي. د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتېري چې امریکایي سلاحکارانو روزانه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. دا ماشومانو د ژغورنې مرستندوی اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتل یې له لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د بدې ترانې په سمندر کې ډوب شوي په ډوبو شوو کې وطنه ماشومان هم شامل دي. او د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکی چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پته ده. مخکې له دې چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو یو رپورټ راخلو. دا رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د حملو قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللی. زینب حوال امریکا غک سره په مرکه کې ویلي په هغه سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بېساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزدي ښځو د وضعیت په اړه یې شدید اندېښنه ښودلې. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتې جلال زینا ورو ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
زینب هوا بنګوره ویلي چې منځنی ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شو چې د داعش د جګړې او تشدد بار د ښځو او نجونو پر اوږو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو ګڼې زړه بوژنونکي کیسې یې واورېدې او د ډیرو ښځو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل چې ځانونه یې په خپلو څادرونو زندۍ کړي وو، خپل رګونه یې پرې کړي وو او یا یې په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې چې په سیمه کې یې وحشت خپور کړی د ښځو او نجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته یې مجبوره کوي. بنګوره ویلي چې داعش په منظم ډول د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
The issue of sexual violence and the brutalization of women They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become
part of the... هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. بنګوره د سیرالیون د یوه پیژندل شوي ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. بنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کېدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي ویلي چې داعش په دې هیوادونو کې دفترونه جوړ کړي چې تر ډېره حده یزیدي ښځې پکې خرڅېږي. یو بله مسله چې بنګوره عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډېر تمرکز ورباندې کړی، د کډوالو او بې ځایه سویو کورنیو وضعیت دی چې شاوخوا هیوادونو ته تښتېدلي دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یوه ډېره خطرناکه مسله ده. د دې هیوادونو خلک تر ډېره حده لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تښتې. د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د دې کسانو نږدې 80% د ښځې او کوچنیان دي. د ډېرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل سوي او یا په جګړه کې د ګډون لپاره له خپلو کورنیو جلا شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استازي هوا بنګوره ویلي چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوې دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې ږغ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګوره ویلي د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله او نور هغه کسان به چې له بېګناه خلکو سره زور زیاتی کوي بالاخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شېبې جاري وساتم.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422112 یاو یاو پینزه.
دلوی چکتن تالا په نامه خراغ لاست تسوان فکر خبرونه. دوستان تا خبرونه یو زل بیا هم بلخ ولایت ځانګړی شوی ده چې په خبرونه کې مو کوربه زی مجیب رحمان حبیب زی ساسه په چوبر کې قرار لرم او د خبرونه مطلب هم د امنیت په اړه ده چې مو په بلخ او په ګاونډي ولایتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلال زی، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې میلمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې پلور پتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حملې ترسره کوي چې ترڅنګ په سرپل، جوزجان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس مهال د امنیتي ځواکونو له لوري د طالبانو پر وړاندې چاڼیز عملیات پیل شوي ترڅو د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت د درې ولسوالیو اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفین پوشورتې ټولوي او دوی ځوروي. خبرې به ډېرې نه اوږدوو. را په شوتې خپرونې لومړي مېلمه ته چې ښاغلی جلازه دی، که تاسو راته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې وضعیت څرنګه دی او په ټوله کې څرنګه ارڅوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم رویره پکې نشته دی، که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته، خو په ټوله کې هغسې نه دی نام چې واقعا د خلک دې ویرې وکړي. او همدارنګه شبرغان هم یو څه نه څه قرار دی، خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دی. دا جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه یادوم چې کد لدې نور ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي، بیا نو دا دغه په نسبت نه امن ولایتونه دي، دغه څو ولایتونه نه امن دي. په دغه کې په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډیر زیات خراب دی. څو ولسوالیو سقوط وکړو، بیرته تی ونیولې، ښار ته ډیر نږدې طالبان راغله، نو دوی خان آباد چې نږدې ولسوالۍ ښار ته دای ونیوله او مهمه ولسوالۍ ده، دای تی ونیوله او بیرته بیا د عملیات وشول. څو ورځې نامنی بیخی ډیر و ډیر زیات د اندښنې وړ و. خبریالان چې هلته ولو هغوی پر خپل فیسبوک پاڼو لیکل چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کیږي هغه سې نه ده، تر دې ډیر زیات بدتره دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې
یوازې په کندوز کې نه خلاصه کی تاسو
یادونه راځم کندوز کې دغسې وضعیت یعنی ډیر زیات وضعیت خراب ولو. همدارنګ په بدخشان کې هم ولسوالۍ سقوط وکړ او په څو ولسوالۍ دي چې بیخي نام نه دي او هلته دولت حاکمیت نه درلود، ټول ولسوالۍ ته ونیول شوه. فاریاب همدغسې د فاریاب لاره دومره څو وخت وروستۍ کلو کې او دوه کلو کې امن شوې وه چې اوس بیا لاره ډیره نام نه دي، خلک نه ماسپین نه وروسته نه ځي، نه تګ راتګ پینه کوي. همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی، سرپل ولایت نام نه دي، بغلان ولایت ډیر زیات نام نه دي چې بغلان ډیر نږدې جویشیر سیمه کې دغه دا یعنی ښار ته ډیر نږدې سیمه ده، بغلان ولایت ته ډیر نږدې سیمه ده، نو دغه جی کې ډیر نام نه ده. او همدارنګه ځینې نور ولسوالۍ دي سیمې دي چې دا نام نه دي، یوازې په پل خمري په امن کې لکه نور ولایتونه جنوبي ولایتونه کې چې دونه وخت کې وو دی همدغسې. بلخ کې ویره نشته، زه دې هغه شتون نه ردوم، دې طالبانو شتون دلته نه ردوم، ځکه دلیل یې دا دی چې څومره د مخکې د بلخ والي خپله ولسوالیو ته لاړ، څو ولسوالیو ته لاړ، عملیات یې وکړل، عملیات یې خپله رهبري کول. دا مطلب دا دی چې کله عملیات کېږي نو باید یو څوک وي، یو څه شته سیمه کې چې عملیات یې ترسره کېږي، پاکاري کېږي سیمې، نو ځکه وایم چې یو څه خو به وي که نه چې عملیات کېږي. خو د دغه څو ولایتونو په پرتله بلخ بیا هغومره د اندېښنې وړ نه ده چې موږ دې ډېر زیات اندېښنه ولرو. خو په ولسوالیو کې به یو څه چاربولک به نام نه وي، یو څه چمتال به یو څه نام نه وي، شولګر به یو څه نام نه وي، دغه ولسوالۍ به په دې کې یو څه نا څه نام نه وي، خو ډیر زیات د اندېښنې وړ نه ده. یعنی په ټوله کې د اندېښنې وړ دې ویره نشته چې دا ولسوالۍ دې کومه ولسوالۍ دې په بلخ کې سقوط وکړي، حداقل تر اوسه پورې دا ویره نشته.
الله جلالي صاحب څخه مننه. په شما څون کې په موجوده نامنې وقعه کې دوی چې د ویل په بدخشان ولایت کې بدامنی برستر بل زیاتېږي، همدارنګه ګاونډي هېواد قندوز، بغلان، په لاشو شمال بیتیس خواته، بدخشان، فاریاب او همدارنګه سرپل ولایتونو کې هم نامنی ورستر بل زیاتېږي. په سرپل ولایت کې په مختلف ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي، هلته څه فکر کوي چې موجوده نامنی عوامل په څه کې دي؟
زه په پایله کې دا وایم چې همدا خبره سمه ده چې دا جګړې چې په شمال کې روانې دي دا سسمندې شوې جګړې دي چې دلته روانې دي، دا یو سمه ادعا ده. خو ورځ په ورځ دلته په شمالي ولایتونو کې امنیت خرابیږي، لکه څنګه چې موږ شاهد یو په کندوز کې، همدال په تخار کې، په دې اخر کې هلته هم جګړې پیل شوې د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ. همداسې حال په بدخشان کې هم، خو ناامني خو ډېره وخته کېږي چې نام دي ځینې ولسوالیان. دلته په دې سمت کې سرپل او فاریاب ډېره نام نه ده، تر جوزجان او بلخ پورې مونږ هر ورځ د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد یو چې هلته په سرپل او فاریاب کې جریان لري. خو هلته
پوښتنې ته ځواب وایي چې په سرپل کې په کومو کومو سیمو کې ناامني زیاته ده؟
په سرپل کې په ځینې ولسوالیان لکه کوهستانات او قیصار او همداسې ځینې نور ولسوالیان دي چې هلته ډېره ناامني ده، او د هغوی ولسوالۍ د سقوط خطر هم شته ده چې د سرپل ولایتي شورا نمایندګان د خپله نگرانی ابراز کړه چې ځینې ولسوالیان د دې ولایت ممکن سقوط شي او د طالبانو په تصرف کې راځي.
او د امنیتي ځواکونو کار کرد فعالیت څرنګه؟
خو مونږ همیشه یو بحث داده چې د امنیتي ځواکونو کار کرد او عمل سنجش کیږي، خو دا به ارتباط لري د امکانات او هغه امکانات چې زمونږ ځواکونه لري. خو مونږ نشو ویلی چې زمونږ امنیتي ځواکان خامل نه دي کړي تر اوسه د مخالفینو په مقابل کې. خو
او بعضې وخت اندېښنې موجودې دي چې د خلک ځورول کیږي یا آزار اذیت ویني د محلي پولیس له لورې، تاسو دا مسله تاییدوئ؟
خو ځینې وخت دا خبره سمه ده، شته ده. خو هغه زمونږ اساسي مشکل زمونږ په پولیس کې همدا یوه خبره ده چې سواد نه لري زمونږ، خو محلي پولیسونه خو بالکل سواد نه لري. او دا هغوی په سیمه کې دي، هلته هر عمل امکان شته ده چې ترسره شي. او ځینې وقتا داسې عملونه تاثیر کیږي له محلي پولیس.
له ښاغلي صاحب څخه مننه. عرب شو احمدشاه فقیري ده، د هم د سرپل ولایت اوسیدونکی دی او په دې ولایت کې د موجوده نامنوی په اړه موږ ته معلومات راکړي.
امنیت په غونډه کې په سرپل ولایت کې چندان ښه نه ده. امنیت د مرکز د سرپل فعلاً امنیت دلته شتون لري. د ښار نه بیرون مثلا یو کیلومتر د ښار نه آخواته دولت چندان حاکمیت نه لري. پر دې چې جالب ده چې یو دوه قوم په خپل کد کې سره درگیر و چې په یوه شوي جنجال وي، یو طالب شي د طالب بیرغ پورته کړي او بل یم دولت خواد دولت ته زنګ وایي چې راشه دمو مشکل حل کړه چې دلته طالب دی. ده مشکلات په سیمه کې چې نامنی وجود ته راځي.
او په ډېره کومه کومه سیمې دي نام له سرپل
سرپل خپل مرکز نه هر خواته که وښایي د څلور طرفه یو کیلومتره وخواته صحیح ده. په ورسوالۍ کې ورسوالۍ شته، تګ او راتګ کیږي، خو داسې تګ راتګ کیږي چې لاس لنجر او شل لنجر قطار لیم د مطمئنه نه یي ځي ورسوالۍ ته، بیا ته د ورسوالۍ نه مرکز ته راځي. شاوخوا سیمو کې کلیو کې د حاکمیت نه لري دولت.
دوستان تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې هر یو بریالی جلاسی، کاظم سهیل او همدارنګه احمدشاه فقیري زموږ مېلمانه دي چې له مختلف ولایتونو څخه دوی راغلي دي. او دلته موږ هم د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې د شما ځون امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او اندېښنې موجودې وي چې د بلخ ولایت والي لر پرتو ولسوالۍ ته وتلی او هلته یې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي. تر ډېره خلکو اندېښنه ښودله چې د باغ د والي وتل ولسوالۍ ته خپله سبب شوي تو څو ورځ تر بلې ناامني په دې سیمو کې زیاته شي. او همدارنګه له مالي پولیسو څخه هم په دې درې ولسوالیو کې چې د مخه هم ګډونوالو پرې یادونه درلوده دلته شکایت لري چې د ورځې لخوا پولیس یا خود د شپې لخوا دوی د مخالفینو په جامه کې خلک ځوروي. ته چې څومره حقیقت لري بیا به هم ښاغلی جلاسی صاحب ته وار ورکړو او چې دی په دې اړه څه معلومات لري او تر څه حده دا مسایل تاییدوي په سیمه کې.
محلي پولیسو په اړه دا اندېښنه په کندوز ولایت کې ډېره ده. خلک دا شکایتونه بیخي ډېر اورېدل کیږي په کندوز ولایت کې. دا د محسوس ده، یعنی دا تر مطبوعاتو راوتي ده. خلک تر ډېر زیات په عذاب شوي دي او لارینونه یې کړي دي، دولت ته شکایت کړی دی. خو په بلخ ولایت کې تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي که خلک هم ته شکایت لري خو تر مطبوعاتو نه دي رارسولي چې عام خلک یو د مزار ښار یو اوسیدونکی پرې خبر شي چې په چاربولک کې یا چمتال په اولرې سیمه کې یو محلي پولیس یو اوسیدونکی محلي پولیس ځورولی. یعنی د اقل تر مطبوعاتو نه رسېدی چې موږ پرې خبر سو. خو په کندوز کې دا شی شوی دی. مشکل دا دی چې دغه کسان چې دي هغه پخوانی یو شمېرې پخوانی جنگ سالاران ورته وایي یا د قومندانان ورته وایي. دغه کسان دي چې دوی ته بیرته دولت وسله ورکړي ده. اوس هم هماغه پخوانی عادتونه لا پاته دي چې اوس هم خلک ځوروي او له خلکو نه
ډوډۍ په زور اخلي. امنی زور اخیستی په مزار کې هم بلر رو پرتو سیمو کې نه په ښار کې ویل چې د بلخ والي وتلی او عملیات یې ترسره کړه او دا خپله د دې سبب شوه تر څو نه امنی زیاته شوه ننګونه و اندېښنې را پاره
مجموع کې له پولیسو یو شکایت ست چې چلند خنه دي بیا له محلي پولیسو یو څه ډیر د پځینو سیمو کې بل کراش اوس هغه ته زدا خبر نه شم تایید ولای چې دی ولای بل خالی راوتو ورسته دي نامنی ډیر شوی نامنی و په بلخ کې یو سناڅو یو څه کسان بول بلخ والی پسې ووته امنیتي ځواکونه یې ورته د لنزدې نه وڅارل او پسې سیمې پاک کړې مخالفونو نه پاک کړې او دا چې بیرته راډی شوې دي نه پوهېږم زه نشم تایید ولای خو یو دلیل چورتولای شم کېدای شي دا یې چې هغوی بیرته د غچ اخیستو دپاره یا د خپل توان د ښودو دپاره لا ډېر لاس په کار شوي او لا ډېر هغه کړي که نامنی زیات شوي نو دغه به دلیل یې چې هغوی به ډېر شوي نه پوهېږم داسې مستقیم څه درته نشم تایید ولای
الله تاسو خمننه رابر شو سوال صاحب تسوال صاحب قندوز بدخشان سرپل د ولایتونو کې د نامنه یاستی عوامل چې دی ولې نامنه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه او دولت هم توانایي د مقابله ورسره نه لري
لکه چې ما مخکم ویل چې د جګړې دی چې روان دي په شمال کې شمال ختیځ کې دا یو سازمان دی شوې جګړې دی چې له جنوب څخه دلته انتقال شوې دي خو جګړې دی ک په جنوب کې ک په شمال کې خو مخالفان کوشش کوي چې ځینی مناطق د افغانستان ځینی ولسوالیان تصرف کی خو مونږه زمونږه امنیتي ځواکونو خپل کوخ کوي خپل عمل کوي خو هغه نشي کولای مکمل دفاع نشي کولای شي لکه چې زه فکر کوم چې په بلې سطح کې یو بیغوري شته او یو تعهد نشته چې مخالفان سرکوب کی
ویل کی ډیره په قندوز بدخشان کې د مخدره توکو قاچاق سبب شوی ترڅو نامنی زیات شي او محلي قماندانان زورواکي چې قاچاق ترسره کړي د لپاره انعام راوسته
بدون د شک دا خو یو معلوم خبره ده چې مخالفان لدی څخه د قاچاق د مواد مخدر له قاچاق څخه تمویل کیږي د هغه یو لوی تمویل کننده منبع ده د مواد مخدر قاچاق ده خو مونږ شاید چې په شمال کې باوجود د دې چې دلته نکرل کېږي مخدره مواد مخدره یا مخدره توکي خو قاچاق ډېر دی دلته لکه مونږ چې شاید یو په هغه سیمه کې د بدخشان او تخار او قندوز او بغلان په دې ولایتو کې د مواد مخدر قاچاق ډېر زیات ده نسبت له نورو ولایتونو څخه او د سبب شوی دی چې مخالفین هم لاس لري په دې کې او هغوی تمویل کیږي له مواد مخدر له قاچاق څخه
حتی وایي چې امنیتي ځواکونه هم قاچاق ترسره کوي
مونږ مطلق نه شو ویلی ممکن د امنیتي ځواکونه او دولتي کسان لاس هم وي په قاچاق کې اتمان بوي
لاته څخه مننه مشفقه ته برا شو چې په سرپل ولایت کې موجوده نامنه یوسمه بیکاری او وزګاری زیاته کړې ده
دقیق نه د بیکاری تاثیر خپل لري په نامنه باندې ځکه یو نفر بیکار شي معمولی شي د یو بل نفر سره یو برخورد کوي د خپل یو نامنه من سره وړي جنگ وکي جنجال وکي یو طالب خاطر لار شي یو دولت خاطر لار شي د خپل نامنه من سره وړي
نور تمره خلک بیکار دي سره کول ولایت کې په خوایڅه کارونه
کوي بیکاری بیروزګاری بیخی ډیر د سرپل کې خصوصا چې دا د نفتو د چینایانو د دونه خلکو ډیر امید لرلو چې دا نفت کار به وزي زر 2000 نفر په کار کې دلته خلک ډیر ایل لرله مثلا د ایران خلک راغله خپل کورو ته چې موږ به دلته کار پیدا کو په دوه سیمه کې کار شو مګم دام د دو نامنیو نه د نامنیو علت دی که کوم بل علت لري د کار ودرېدو اوس کارونه نشته د یو کار و دا کار و په سرپل ولایت کې
او کاروندې سره هم د کښتونه
کښتونه ښه دي. کښتونه هم د وچکالۍ نشي غنم یې ما یو للمي غنم خلک کوي یا بل شی کوي، هغه هم چې باران نه وي هغه نه وي. دا خپله بیکاري ما سره وړي، یا ځي ایران ته یا بل سیمې ته یو بلې خواته ځي. بیا
دوستانو خپرونه دوام لري او بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. تیره ورځ هم د ملي اردو یو قماندان په بغلان ولایت کې د مخدره توکو د قاچاق په تور ونیول شو او راپورونه یې هم تر غوږو شول. څه فکر کوي چې د دې تر څنګ ښاغلی جلازی چې مخالفین هم تمویلیږي د مخدره توکو د قاچاق له لورې، څرنګه چې ښاګل سبا ورته اشاره درلودله، او که تاسو وایئ چې آیا تر ډیره همدغه قاچاق یوازې د مخالفینو لور نه ترسره کیږي بلکې د امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ دا کار ترسره کیږي، او یو ډول نه یو ډول تفاهم د دوی ترمنځ دی، او دغه جګړې هم چې دي تمثیلي جګړې خلک ورته وایي؟
د نشه توکو کاروبار دومره وړوکی کاروبار نه دی چې تنه د مخالفین دخیل دي، دا ډیر غټ کاروبار دی، په دې کې ډیر خلک دخیل دي. راونی سو له کروندګر نه راونی سو چې دی کری بیا تر هغه څوک کسانو پورې چې دا تر هغه رسوي، تر مصرف کوونکو رسوي، تر بهر نه رسوي، بهرنی هیوادونو ته رسوي. نو دا یوازې په مخالفین نه دي، مخالفین تر اروپا نشي رسوای، تر روسیې نشي رسوای، تر ایران او تر دې نشي رسوای. نو طبیعي ده چې بل څوک ست دی سره چې دا قاچاق به وړي، دا چې څنګه له د افغانستان له بندرونو تیروي، دا چې څنګه د اروپا له بندرونو چې څومره کلک تدابیر امنیتي تدابیر لري تیروي، نو خامخا بل څوک ورسره سته. اوازې داسې دي چې ام امنیتي ځواکونه ورسره دخیل دي، ام وکیلان ورسره دخیل دي، ام دولتي لوړ پوړي چارواکیان تر وزیران ورسره دخیل دي، حتی د بهرني ځواکونو دخالت هم ورسره خلک وایي په دې اړه وایي. نو خامخا ما خو ویل چې دومره وړوکی کاروبار نه دی چې یوازې تر مخالفین او رحمان
او دا مثلا څومره د نامنې د زیاتوالي عمل کوي د لپاره شمال
ډیر زیات. که موږ هلمند ته پام وکړو، هلمند څخه نام نه دی چې همدغه مخدره موادو کاروبار پکې دی. همداسې ویل کیږي چې هلمند یوازې د همدغه نشه توکو دپاره نام نه دی. په افغانستان کې تر ټولو ډیر نشه توکي په هلمند کې دي او تر ټولو نام نه سیمه هلمند دی. نو ځکه همداسې ویلی شو چې دغه نام د نشه یي توکي دي چې سیمې نام نه کړی دي. نشه یي توکي دي چې دغه مشکلات اوس امنیتي ګواښونه په ځینو سیمو کې شته دي، مستقیم سره اړیکې لري.
او په شمازون کې هم تاسو ورته یادونه درلوده چې د مخاطره توکو کارکیل سبب شوی چې نام نه زیاته کړی. رابش بلخ ولایت د امنیت د راتلونکي لپاره او آینده لپاره څومره خوشبینه یې او نظر ته څه دی؟
ډیره مشکله خبره ده چې یو کس د خپل نظر د بلخ ولایت امنیت پاروي او دا وایي چې پاینده کې په دې ولایت کې امنیت څنګه وي. خو لکه څنګه چې مونږ ګورو د شمالي ولایتونو امنیت ډیر خراب شوی دی. یوې خوا د سرپل او فاریاب او جوزجان ولایت چې په یوه خوا د بلخ وخت لري موقعیت لري، او مونږ شاهد یو چې پرونی ورځ د جوزجان ولایت هم د قرقین ولسوالۍ جګړې وي، له سهار تر ماښام پورې د ځواکونو امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ او جګړې دلته هم شروع شوې دي، او له دې خوا په کندوز او بغلان کې جګړې ډېرې شوې دي. په دې ورځ کې امکان دی ده چې د امنیت تر بلخ تم ورسي.
تاسو سره ویر او حراس موجود دی؟
او مونږ حراس لرو له دې نه چې په بلخ کې امنیتي وضع خراب شي.
ډیر زیاته مننه جلسه صاحب که تاسو په ټوله کې د شمال د راتلونکي په اړه خپل خوشبینی بیان کړئ او هم نظر راته وایئ چې څومره خوشبینه یې او که خوشبینه نه یې. ولې
په ټوله کې ورته خوشبینه یم؟ ځکه که دولت ارادې ته اوس وګورو، د څو کلونو په پرتله اوس دفاعي هغه نه دی چې یو څوک چېرته په یو پوسته طالب حمله وکړي بیا دې دفاع وکړي. دا دې سیمې پاکوي او ډېر ځواکونه ورته رالیږي. که د قندوز تیره جګړه په پام کې وي، ورته له ټول هېواد اته ځانګړي ځواکونه ورته راورسېدل، له دې جوړته ځواکونه ورته ټول فوکس راغ، ورسمش مشر خپل لنزدې نه څاره. نو کټول ټول کې دغه اراده ته وګورو، د حکومت دغه اراده ته وګورو، دغه ورستي عملیات ته وګورو په شمال کې سوي دي، نو وضعیت په ښه کېدو یي. دا هغه نه دي زه دا نه رادوم چې په نزدې وخت کې دي ښه شي، خو په اوږده مهال ته وګورو نو بل په شمال به نام نه کیږي نه، بلکې امنیت به ښه وي. خو امنیت به وي، یو څه خراب به وي، نو هغه څه به خراب نه وي. خوشبیني ورته موجوده ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو د ځوان فکر خپرونه چې بلخ ولایت ځانګړې شوی. په خبرونه کې بریالی جلازای، قاسم سهیل او هم درنګ احمد شفقی را سره میلمانه و. تر بل خبرونه په لوی ځای کې سپارم کانو پرې.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
زوی مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مون حکومت خایش لرو چې مون د وبو باندې بس لرو چې
محکمې له خوا. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.